من
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی کی
السلام علیکم ازادي رادیو اوري یو بلای یو ساته پښتو خبرونه پایل شو نومړی خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د هیواد امنیتی اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیر دریو میاشتو کې د مخکینو افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لس غیر قضایي وژنې او یو شخص سرنیونه او دوی سره د بد چلنات قضیه مستند کړي دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې جګړه کم او شوي خو دوی 1404 امنیتی پیښې ثبت کړي دي په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د خزو او نجونو وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي وضعیت سره مخ دي تفصیل به وروسته واورئ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن به هم د افغانستان په ولسو ولایتونو کې ورښتونه وشي د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په هرات نیمروز فرا بلغیس کندهار زابل دایکندي غور فاریاب سرپل میدان وردګ غزنی سمنګان بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال شته په ورسیو کې ډیرو کاروانګرو د ورښتونو د نه کېدو احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه د کاناډا حکومت 21 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ د ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان ته تللي دي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون وویل د کاناډا د حکومت د مرسته به چې دې سازمان ته یې ورکړي په قزاقستان پاکستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو دوو کلونو کې له لسګونو زره افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د یو سلابیا آیا کیلومتر دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دې دیوال د جوړولو کار څو کاله وړاندې پیل کړو ترکیه ته ګڼ شمیر افغان کډوال د ایران له لارې تللي ترکیه د رسمي خبري اژانس نه درود راپور نه لمخې اوس ترکیه ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې خپل شوي ماینونه پاکوي د اژانس د معلوماتو پر بنسټ له دې استبا د ترکیه امنیتي ځواکونه په بي پلوټ الوتکو او پرمختللې ټکنالوژي د دې پولي څارنه کوي او د یمن هوتسی اغیانو پرون په یو آنلاین خبرپاڼه کې ویل چې پر دوو بیړیو یې چې د اسرائیل لور ته روانوي برید کړی دی په دې خبرپاڼه کې دا شوي چې دا بیړۍ وروسته له دې په توغندیو ویشتل شوي چې عملیې ته یې د یمن سمندري ځواکونو چې په بخنې په توغندیو ویشتل شوي چې عملیې د یمن د سمندري ځواکونو تماسونو ته ځواب ونه وایي او دوی د خبرداریو پروایې ونه کړه خبرپاڼه کې نه دی ویل شوي چې دوی دا برید کله کړی تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت هاپاګلوید ویلي وو چې د دوی پر یوه بیړۍ په سور سمندرګي کې راځي شوې خو ځان نه دی وره وخته د دې شرکت ویندوی د جرمني ډی پی خبري اژانس ویلي وو چې د دې باریکې خطې عملیې ته هم تاوان نه دی رسیدلی ازادي رادیو ته واګیاست د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه راپور انټونیو ګوتریش په دې راپور کې لیکلي د جګړې لکه میدو سره سره ملګري تلفات شته مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي شکنجه شوي او ترڅنګ خزي په پرله پسې ډول له محدودیت سره مخ دي بلغاړي د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د خوځو حقوقو د فعال د ازادۍ هرکلای کړل خو اندېخني په څه دي
په افغانستان کې د نه دا پروانی په شمول ټول مرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وځسي وي دي یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري
او د پاکستاني پوز لوی درسیز له تر هغه سره د مبارزې د ملاتړ خپرولو په موخه له یو شمیر امریکایي چارواکو سره کتلی دي
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه دوی منیمای کی د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه د خبريږي خو لمړی نیمای برخه کې مهم راپورونه واوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړي لیکلي چې یو نامه د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینی جمهوریت نظام د امنیتی ځواکونو او حکومتي کارکونکو د غیر قضایي وژنو لږ تر لږه لس پیښې ثبت کړي دي دا راپور چې تیر شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په پاڼه خپور شوی پکې راغلی په همدې موده کې د مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو یو شخص سرنیونی او دوی سره د بد چلن اته قضیه مستند کړي دي پراپور کې همدا ډول د څلورو نه عادلانه وژلو نه اوی خپل سرونیونو او ترڅنګ له مقاومت جبهه او داعش خراسان څنګه سره د تړاو په تور د خلکو د شکنجه او ورسره د بد چلند د 15 نورو مواردو د ثبت یادونه هم شوی. د طالبانو حکومت کڅ هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې د دوی د مشر لخوا د بخښنې فرمان په عملي کې دوی ټینګار کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د اګست له لومړۍ د اکتوبر تر 22 دوی 1414 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي، خو په راپور کې بیا د وسلوالو نښتو د 1% کمېدو یادونه هم شوې. په همدې موده کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 115 نورو ټپ کېدو یادونه شوې چې په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي دي. د ملکي تلفاتو د ډېرې مرکوبې مسؤله ډله د داعش خراسان څنګه یاد شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په راپور کې ښاغلي ګوتریش لیکلي د 2022 کال په پرتله پر طالبانو د دوی د مخالفانو بریدونه کم شوي، خو د آزادې جبهې په فعالیت کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې د تیر کال په پرتله د داعش خراسان څنګه بریدونه هم کم بلل شوي او د مقاومت جبهې فعالیت هم کم ښودل شوی دی. د طالبانو حکومت هم په ځلونو د خپلو مخالفانو د ځپلو خبره کړې، خو تر څنګ د دوی مخالفو ډلو ویلي د افغانستان تر آزادۍ به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جونو او ښځو په اړه د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه هم شوې. په راپور کې راغلي افغان جونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او د کار اجازه نه لري، او تر څنګ هغه فعالان چې په دې برخه کې د ملاتړ غږ پورته کوي نیول کیږي او زندانی کیږي. په دې راپور کې د رسنیو اجباري تړل، د اختلافي نظریاتو سانسور یادونه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښمن بلل شوی او زیاتوي. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی. په راپور کې یادونه شوې چې ډېر افغانانو په بهرنیو مرستو اتکا کړی او همدا اوس له 9 میلیونو ډېر خلکو سره باید بشري مرستې وشي، خو له طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه کوي، مګر په دې برخه کې کومه جدي تګلاره نه ده اعلان کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
هغه د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د خوځو د حقونو فعال نداء پروانی د ازادۍ هرکلی کړی دی. د سازمان دا هم غوښتي چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د خوځو حقونو ټول فعالان او فعالانې آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی له خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې 3 میاشتې بندي وو او د پنځشنبې په ورځ دواړه له زندانه خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو راپورونه ښایي چې لا هم د طالبانو په زندان کې یو شمېر نور فعالان او فعالان شته چې بندیانې دي. له دوی درې پریسه آزاده او ځینې نور شته دی چې ویل کېږي د طالبانو په زندان کې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه نه د هو او نه د رد ځواب ورکړی. مګر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي استازي رینا امیری په ګډون بیلابیلو لوریو دا لیکلي دي چې طالبانو په زندان کې دا میرمن شتاو باید هر څه ژر خوشي شي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې امنیت شورا ته یې لیکلی هم د ښځو د حقونو د فعالانو د نیول کېدو او زنداني کېدو یادونه هم شوې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بند د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشي کېده یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپل اکسپانه د دوی د خلاصون د هرکلی په ترڅ کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نه وینول شوي. د شزو د حقونو یو شمیر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هرکلی کوي، خو وایي د هغې خوشي کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یوال دغه فعالانو څخه ده. د ازادي رادیو ته وویل
پس موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیر کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري. نو په دې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته شي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند د پنځشنبه په ورځ په ضمانت خوشی کړی دي. طالبانو تر اوسه پوری د اغلی پروانی د خوشی کولو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د شزینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبريالانو د نیولو او خوشی کولو په اړه عموما څنوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د شزو د بشري حقونو د ملاتړو جولیا پارسی، منیجه صدیقی او پریسا آزادی او نور ټولو حقوق کسانو د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقونو او عدالت لپاره ژغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتو تیروري د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یو سوکاله سولهیز او باثبات افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو په اړه ژبني ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روز وا اوتنبای وا د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسنی واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تیره بیا د شزو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکړي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د شزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکل شوی دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیری عمومي دي. طالبانو په 2020 میلادي کال کې له وخت رسیدو وروسته لږ پښم ټولګي پورته جوړی لست دکړو منع کړي او کابو یو کال باندې له پوهنتونه هم راوګرځولې.
وریدلمو چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د فعالې په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو فعالې نه دا پروانی او د هغه د میړو د خلاصون حرکت کړی دی. دا دواړه راپورونه وایي چې د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی، خو لا هم خپل کورنۍ او خوند رسنیو سره خبرې کړې نه دي. طالبانو د بشري حقوقو د فعالانو د نیول کېدو او د دوی د زندانی کولو په اړه باندې د نوې لو پالیسی خپل کړې دا او په دې اړه باندې رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نشریکوي او هغه پښتنې هم چې وسره شریکيږي هغه ته ځواب نه وایي. خو راپور نه وایي چې طالبانو په زندان کې لا هم یو شمیر نورې د بشري حقوقو فعالان شته چې هغه د دوی په زندان کې دی او په زلونو ته وختل شوی چې دوی باید له زندانه خلاص شي. اغه عربیا په غزنی کې هم یو شمیر خزی وای چې نه واز دا چې تاو تریخواله له دوی سره زیات شوې ده، بلکې له وهلو او ټکولو پرته یې مشروع حقونه نه ورکول کی. دوی له قوله په دې ولایت کې ډیر شمیر خزی له خپل حقونو محروم دي. دا چې دوی د خپل کوم حقونو یادونه کوي او د وهلو او ټکولو سربیره له کوم حالات سره مخامخ دي تفصيلي په دې راپور کې واوري.
دا غزنی یو شمیر مرمنه په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې لښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتۍ هم کیږي. دوی وايي شزو ته فکری، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکری، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودی او رستر بلی په سیډیریږي. دا یو خصوصي پوهنتون استاد طاهر لنګری چې ځان د غزنی شار د نوابات سیمه را پیژني، دا وایي شزو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشوناد یوازې د وحال ټکول نه دی، کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشوناد ته مثال یو میرمن د غوړ چې د باندې کار وکي ک مخنیوي وسی دا هم یو خوشوناد ده. او مثال کوم یو انجلی چې غوړ چې تحصیل وکي سربیر لدې چې زمينه ورته مسايده ده بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي، دا په خپل هم یو خوشوناد ده.
شاوخوا 22 کلنه تور پیکي هم ځان د غزنی شار د پښتون آباد سیمه اوسیدونکو را پیژني. دا وایي شزو ته جایز حقونه نه ورکول زور زیاتۍ ورسره کول وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي، خو د دې ترڅنګ د شزو نور زورونه هم خشونت او زیاتۍ دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو میرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا ده چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام تور کړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترې نه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترې نه اخیستل کیږي. دا خپل یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له شزو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډیر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولای شو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای شي.
کولای شو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي، چې هغه د خوشو د ښځو پاک لبانې دي، هم د نارینه او پاک لبانې دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي راډیو سلیر وی سات او اوري سموګ وی پانه کې هم زموږ نشرات ژوندۍ خبري کې د پاکستانی پاوز لوی درسي د اسمال لتر هغري سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو تم لا تر تر لاس کول لپاره واشنگتن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابې دودې. هغه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ او دفاع وزیرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي. رسنۍ وایي چې د دوی د بحث مهم موضوع د تر هغري سره مبارزه او په دې برخه کې د امریکا تم لا تر خپلول. د پنځشنبې په شپه یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دوو بریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته هم مرګروب لاوخته او تر څنګ د وسلوالو د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې و مېرمنې هم ټپیان شوې وي. پاکستان د دې نام نه پړه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په ټنځایونه بولي، خو د طالبانو حکومت یې دا اداوي ردوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د پوز د درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز ګمارل شوی، د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړي دي. د دې خبر پانی پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخه دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبه په ورځ واشنگتن ته ورسید. د دله سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتی شوې دي. د پاکستان حکومت په ځلونو تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل خاوره کې د پاکستان خلاف د جنگیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپل اکسپانه په دیر اسماعیل خان کې د دربش پوځیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی ماتیو میلر څخه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگتن کې د پاکستان له لوی درسي سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبرې وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پر ځالو د بی پیلوټالو تکو بریدونه وکړي. د په ځواب کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار کې او سشکالې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پنټاګون په یو بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبرې وکړي. امریکا ته د جنرال مولیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020م کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمن پړاو کې دی ل استراتیژیک نظر ډیر مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یلا بیلونه ریوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیز یو
بریتانیایي ورسپانې انډیپندنت په یو مقاله کې لیکلي دي چې په 2023 کال کې افغانستان د سفر لپاره یو خطرناک هیواد دی. ورسپانه د انټرنیشنل اس او اس په نوم د یو تحقیقاتي بنسټ د چړنې لمخې لیکي افغانستان، جنوبی سودان، سوریا، لیبیا او سومالیا په 2023 کال کې هغه ځایونه دي چې سفر ورته له خطر خالی نه دي. انټرنیشنل اس او اس داس بنسټ دی چې په نړۍ کې د امنیتي او روغتیايي ګواښونو څېړنه کوي. د انډیپندنت د لیکنې له مخې انټرنیشنل اس او اس سږ کال د لومړي ځل لپاره د اقلیم له امله د رامنځته شویو تغیراتو ارزونه کړې ده. وی بلې ورسپانې عرب نیوز بیا د افغانانو د کرکټ په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د افغان ځوانانو لیوالتیا له کرکټ سره زیات شوې ده. دا ورسپانه لیکي د کرکټ په نړیوال یو ورځنی جام کې د افغان لوبغاړو شې لوبي په افغانستان کې ځوانان لا زیات د کرکټ لوبي مینوال کړي دي. ورسپانې د افغانستان د کرکټ بورډ د یو پخواني غړي لطف الله ستانګزی په وینا لیکلي دي کرکټ نن سبا په افغانستان کې لوې لوبي ورها خو ارزښت پیدا کړي او په یو صنعت بدل شوی دی. عرب نیوز په ورته وخت کې د افغانستان سخت اقتصادي شرایطو ته اشاره کړې او لیکي کمزوري اقتصاد د کرکټ مالی بنسټونو اغیزمن کړی دی. ورسپانه په دې لړ کې د مرزا کټوازی د کرکټ مرکز یاد کړی دی چې ظاهرا له مالی پلوه یو ښه مرکز ګڼل کیږي. عرب نیوز لیکي د دې مرکز لوبغاړي په کابل کې د ساړه شمیل راتک سره د تمریناتو لپاره پاکستان ته مخه کوي ځکه چې په کابل کې د کرکټ سرپټي مرکزونه لا نه دي ودان شوي. افغانستان د کرکټ په نړیوال یو ورځنی جام کې چې تیر میاشت په هند کې پایته ورسید وټوانید د انګلستان او پاکستان په ګډون یو شمیر پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي. د عرب نیوز په لیکنه کې د کرکټ د یو مینوال حزب الله فاتح په وینا راغلي دي چې د پاکستان په وړاندې بریا د دومره خوشاله کړ لکه افغانستان چې نړیوال جام ګټلې وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته واوري تر خوای ټول مطالب چې د ازادي رادیو پر سپوخ خبريږي زموږ په پاڼه کې او زموږ په پاڼه کې په لیکلي ډول باندې شته. ټول مطالب ولولي او که نور ویډیو یې برخه کتل هم واړی زموږ په پاڼه کې ځای پر ځای ده په بیا لا بیلو ځایونو کې. دا خبرونه چې له تاسې تیرې شوي یا نمودې اوریدلې او واړې بیا یې واوري یا یې تکراري واوري د خبرونو جدول کې ځای پر ځای دي زموږ په پاڼه ساسې په چوپړ کې. د سلیر وی ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وې پاڼه باندې شته. ځینې خبرونه زموږ په ټولنیزو رسنیو هم ژوندۍ خبرېږي. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب زموږ چینلونه دي. ازادي رادیو پښتو او دری پاڼې پکې خوښي کوي. د ازادي رادیو د غتواړه برخو کې زموږ خبرونه په ویډیوي شکل باندې په ځانګړي ډول باندې د نیوز برخه چې خبرونه او نور مطالب پکې دي تاسو کولای شئ چې هغه واورئ. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یاسف د چلډرن وای په نوي زیږدیز کال کې په افغانستان کې نږدې 8 میلیونه ماشومان یا په هرو دریو ماشومانو کې به یو د لوګي ناورین له خطر سره مخ شي. یاد صندوق د پنځشنبه په ورځ د لوګي د څارنې نړیوال سیستم آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خبره کړه. وی ویل چې اټکل کېږي د 2024 کال د مارچ میاشتې مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ شي. تب تاسو کله چې ملګرو ملتونو نړیوال شمیري خی چې 9.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې سخت شمی کې باید هر څه ژر لاسنیوي وکړي. د ملګرو ملتونو شمیري خی چې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان خوارزوا کړي او له دوی 1 میلیون داسې دي چې باید هر څه ژر ورسره بیړنۍ مرستې وشي کې نه وبمري. ورته وخت کې ځینې کورنۍ هم وایي چې دوی ماشومان ډیر ځله تر شپې لخوا په ولګي بیده کیږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا سازمان د پنځمې په ورځ د لوګي د څارنې نړیوال سیستم یا آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خپره کړه او ویلی دی چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هرو دریو ماشومانو څخه یو یې په نوي زیږدیز کال کې د لوږې له ناورین سره مخ شي. د دغې اعلامیې له مخې دا زیاتېدونکي شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشاد ملک په حواله راغلي، په 2024 کال کې به شاوخوا 1.8 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري، او دا د افغانستان په ډیری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي، ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوږې د څارنې د نړیوال سیستم په راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی، اټکل کیږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کیږي. د تخار ولایت اوسیدونکی شمس النسا چې له 45 کلونو د کم عمر و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نسی دیر وقتون راقلی چه موک دو شپیدری شپیدری چای سخیلی او اقپلو ماشومانو تا موویلی چه سبا سهر پا چایو که با تاسو تا خواره در کرو. کلا چه هقوی لجمعت نرازی او گوری چه سمی ندی پا خکری، یوی یه پا جراشی بل یه پا قاروی، زینی غلی وی، زینی جنجال کوی، او پا همدی توگه هقوی تا قناعت ور کوم.
دا غشان غلام علی چې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوی او د وو ماشومانو پلار دی وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
که چیرې څه خواړه لاس راشي خوري، که نه نو د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو، هغه هم ډېره سړه وچه کیږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ پکې لمده کړي چې نرمه شي او وی خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو، همدلته بېکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې 12.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 9 ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
کولای شي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه هم راواستوي. موږ به ساس پیغامونه د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونه کې درته خبرو کو. ساس پیغامونه که ساس د سونزو پاړوي او کواړي داسې مسائل وي چې هغه باید رسنی شي تر څو وته وحلا را پیدا شي او تر خوای ساس غږ باید خپور شي، تر ټولو مهم بحث هم دار نو ازادي رادیو ساس خدمت کې د پام دغه واتس اپ شمیره چې د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونه کې تاسو ته اعلانېږي. موږ خپل پیغامونه په غږی شکل باندې راواستوي. موږ به خبرو کو که نور مهم مطالب لري، خپله ویډیوګانې وي، جالب تصویرونه بیا غواړي د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې او یا هم نور ټولنیزو رسنیو ټویټر او انسټاګرام باندې ساسي مېلونه سره خبر شي. موږ ته راوستوي، موږ به د حق نه په استفادې او ساسي د حق په خوندیتوب سره د ازادي رادیو په بیلابیلو سوشل میډیا او کې په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې خبردار تخبار کو. د خبرونه په پایل کې مې یادونه کړې و چې دوی مانی مای کې تان د څنګې ونی خبرونه چې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه د غخبري کې خو لغه وړاندې په افغانستان